Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیلو. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د جنوبی او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې له افغان چارواکو سره د ولسمشری پر انتخاباتو او د سولې په اړه خبرې وکړې. نن د شنبه ده، د غویي اسور درویشتمه، د می میاشتې دیارلسمه. په کابل کې د امریکا سفارت د ټلویزیوني خبرونو د پخوانی ویاندې مینی منګل پر وجل کېدو خوشنی و شوده. په ننګرهار کې د شیرزادو، خوږیانیو او حصارک ولسوالیو روغتیایي کارکوونکو له دریو ورځو راهیسې کار بندیز کړی دی. د پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق د دریو کلونو لپاره پاکستان ته د شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت د نوي مالي مرستې د بستې پر ورکولو سلا وکړه. د جنوبی او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز تیر ماښام له ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې او انتخاباتو پر مسایلو خبرې وکړې. جمهوری ریاست په یو بیان کې ویلي دی چې ولسمشر غنی او میرمن ویلز پر ټاکلي وخت د انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. د بیان له مخې ښاغلي غنی او میرمن ویلز د سولې د پروسې او د مشورتي لوی جرګې د پایلو په اړه هم بحث وکړ. بلخو اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم په ټویټر کې لیکلي چې له میرمن ویل سره یې د سولې پر هڅو او پر ټاکلي وخت د ولسمشري انتخاباتو پر ترسره کېدو خبرې وکړې. میرمن ویلز د حکومت له مشرانو سره د شی حکومت ولی او ځان بسیاینې ته د رسېدو په موخه د امریکا ملکي مرستو ته د بیا کتنې په اړه هم خبرې وکړې. د هغه موضوع ده چې په وروستیو کې ولسمشر غنی د امریکا ولسمشر ته په یوه لیک کې پیشنهاد کړی ده. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز په افغانستان کې له مدني فعالانو سره هم د سولې په اړه خبرې کوي. په کابل کې د امریکا سفارت د ټلویزیوني خبرونو د پخوانی ویاندې مینی منګل پر وجل کېدو خوشنی وشوده. دغه سفارت پرون په خپل ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د مینی منګل او ټولو ژورنالستانو کار د دغه هیواد د راتلونکي د بریا لپاره مهم دی. د امریکا سفارت لیکلي چې ژورنالستان باید خوندي کړای سي. بلخو په افغانستان کې د ایټالیا سفارت هم په خپل ټویټر کې لیکلي، د زړورې افغان ښځې مینی منګل وژل کېدل وروستۍ غموونکې پیښه ده چې په افغانستان کې ژورنالستان هم په نښه کوي. په همدې حال کې د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو مینی منګل زړوره ژورنالیسته بللې او ویلي دي چې هغه د شوزو او انجونو مدافع و. شغلی ترودو پرون یک شنبه په خپل ټویټ کې ویلي چې د جنسیتي برابرۍ لپاره د مینی منګل فعالیتونه نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې مهم وو. د کاناډا صدر اعظم د مینی منګل وژنه نه منل کېدونکې غمیزه بللې ده. د ټلویزیوني خبرونو پخوانی ویانده او د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسیون سلاکاره مینی منګل د شنبه په ورځ د کابل په کارتینو سیمه کې په ډزو وژل سوه. د هغې د کورنۍ ځینو غړو ادعا کړې چې مینی منګل د هغې د پخواني خاوند لخوا وژل سوې ده. په ننګرهار کې د شیرزادو، خوږیانیو او حصارک ولسوالیو روغتیایي کارکوونکو له دریو ورځو راهیسې کار بندیز کړی. د صحي کارکوونکو د کار بندیز په خاطر چې علت یې کم امکانات او د ماشونو پر وخت نه رسېدل یادیږي، شاوخوا دوه ویشت لوی او کوچني روغتیایي مرکزونه تړلي پاتې دي. د اعتصاب کوونکو په استازیتوب ډاکټر شیرافضل پرون ازادي راډیو ته وویل،
که چیرې په کلینیکونو کې درمل وي او په کافي اندازه معاش وي او د نوکریوال ډاکټر دپاره ډوډۍ وي، نو مونږ دا کار نه کولو تر څو د مونږ دغه غوښتنې ونه منل شي. زمونږ مجبوري بیا د ولایت دروازې نه هم ورشو، هلته نږدې له دې د خبرې ورته وکړو.
د ننګرهار په دریو لرو پرتو ولسوالیو کې د صحي مرکزونو تړل کېدو عام خلک اندېښمن کړي او وایي چې روغتیایي مرکزونه باید ژر تر ژره پرانستل سي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټرانو ستونزې له روغتیا وزارت سره شریکې کړي او ژر به ورته حل لارې پیدا سي. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د دریو کلونو لپاره پاکستان ته د شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت د نوي مالي مرستې د بستې پر ورکولو سلا سول. پر دې موضوع له څو میاشتو راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ خبرې روانې وې، خو دغه موافقه باید په واشنګټن کې د پیسو نړیوال صندوق د مشرتابه هیئت لخوا تصویب سي. د دې مالي مرستې د بستې هدف د پاکستان د عمومي مالي چارو پیاوړتیا او د ورو اقتصادي ودې غښتلي کول دي. دغه مالی بسته چې لزیات مودې راهیسې ځنډېدلې وه له 1980 کلونو راهیسې د پاکستان لپاره دیارلسمه مالی مرسته ده چې ترلاسه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو مسکو ته په سفر ځي. دا د امریکا د یو عالی رتبه ډیپلومات په توګه روسیې ته لومړی رسمي سفر دی. په داسې حال کې چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکیچ دوام لري، دی به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دی به د 2013 میلادي کال له جولای راهیسې په لوړه کچه له روسي چارواکو سره لومړی رسمي خبرې کوي. هغه وخت ولسمشر ترامپ او پوتین په فنلند کې یو په یو غونډه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پامپیو به نن مسکو ته رسیږي چې د خپل سفارت له چارواکو او د تجارتي ډلو له استازو سره وګوري چې په وروستیو کې د دوو امریکایانو نیول کېدو اندېښمن کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پامپیو به سبا سه‌شنبه د روسیې ساحلي ښار سوچي ته ولاړ سي او هلته به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. او ستیفو پیندروفسکي پرون د شمالي مقدونیا د نوي ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. هغه په خپل هیواد کې چې په ژورو توګه پر ډلو ټاپلو سره ویشل سوی د پخلاینې غوښتنه وکړه. پرون پارلمان ته په خپله پرانیستونکې وینا کې پیندروفسکي ژمنه وکړه چې ټولو وګړو ته به خدمت کوي. هغه وویل د دې وخت دی چې د نږدې ماضي پرانیستو ټپونو ته شفا وبخښو او واقعا مدني پخلاینه پیل کړو. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اورئ چې د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له چارواکو سره پر ولسمشری انتخاباتو او سولې خبری وکړي. یو تحلیلګر وایي
که طالبان سولې نه کوي یا په خپل دریځ باندې ودریږي یا انعطاف نه کوي نو انتخابات به کیږي او دا به په دې معنا وي چې بیا به نو سولې دویم لومړیتوب وي یا به سولې له منځه ځي.
د اورزګان یوې سیمې ته بیایو چې تازه له وسلوالو طالبانو نیول سوې ده. په ننګرهار کې روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب کړی.
کچېرې په کلینیکونو کې درمل وې او په کافي اندازه معاش وې او د ډاکټر لپاره د خدمتو کاروال ډاکټر لپاره ډوډۍ وې نو موږ دا کار نه کولو.
په نور موضوعاتو کې اورئ چې د پاکستان صدر اعظم په گوادر کې ورستي حمله د اقتصادي پرمختګ ګډوډي د ګډوډي هڅه وګڼله. تر اونۍ مبجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونه د سره موضوع اخلو. د افغانستان او امریکا چارواکو پر خپل وخت د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو پر دایره دو ټینګار وکړ. د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر الیس ویلز تیر ماښام په کابل کې ولسمشر غنی سره په دې اړه خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې الیس ویلز د یک شمې پر ورځ کابل ته رسېدلې او تمه ده چې د سولې، انتخاباتو او د امریکا د مرستو د بیا کتنې پر پروګرامونو بحث او خبرې وکړي. صفیبالله ستانکزی او نور تفصیل.
د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیره الیس ویلز په کابل کې ده او په څو مهمو موضوعګانو بحثونه کوي. هغه چې پرون کابل ته رسېدلې ماښام مهال په ارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د پروسې، د سولې مشورتي لویې جرګې په پایلو، د انتخاباتو په وخت ترسره کېدو او د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې په اړه خبرې کړې. ارګ ماڼۍ په یو بیان کې ویلي ولسمشر غنی او میرمن ویلز په سپتمبر کې د ولسمشرۍ ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کړی. د بیان له مخې دواړو لوري همدارس کې حکومت ولې او خود کفایي ته د رسیدو په هدف د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې موضوع هم یاده کړي. ولسمشر اشرف غنی د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ته په دې وروستیو کې یو لیک استولی و او د مرستو د بیا کتنې خبرې ورسره شریکه کړې وه. په کابل کې د امریکا سفارت هم پرون په یو بیان کې لیکلي چې الیس ویلز کابل ته رسیدلی او له افغان چارواکو، مدني ټولنو او خلکو سره خبرې کوي. د بیان له مخې اغلی ویلز به د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو له ښکېلو خواوو سره انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه وغږیږي او د شفافه او مؤثره انتخاباتي پروسې په اړه به د امریکا د تعهداتو یادونه وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر 28 یا د میزان 6 ته پلان شوي. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیره الیس ویلز په قطر کې له طالبانو سره د امریکا د مرکچی پلاوی د خبرو لپاره تر رسیدو درې ورځې وروسته کابل ته تللی ده. په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو شپږم دور خبري د خلیلزاد په خبره په لک پرمختګ مخته ولاړی او اړتیا یې ده چې چټک شي. خلیلزاد د خپل ماموریت په پایل کې ژمنه کړې و چې د افغانستان د ولسمشري تر ټاکنو مخکې به طالبانو سره سوله وشي، خو د پخپله بیا په دې وروستیو کې ویلي چې تر انتخاباتو مخکې سولې ته رسیدو ډیر ډاډه نه ده. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو سید انتظار خادم وایي افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تازه سفر یو پیغام ورکوي چې که سوله نه کیږي نو انتخابات به لومړیتوب ولري.
طالبان ته هم فرصت دی، امریکا ته هم فرصت دی، او د افغانستان حکومت ته هم فرصت دی. زماني فرصت دا دی چې سوله باید وشي. الیس ویلز له خبرو دغه انتباه هم غوښتل کېدی چې هیڅ شک پکې نشته دی که طالبان سوله نه کوي یا په خپل دریځ باندې ودرېږي انعطاف نه کوي نو انتخابات به کیږي، او دا به په دې معنی وي چې بیا به نو سوله دویم لومړیتوب وي یا به سوله له منځه ځي او جګړې دغه ماموریت به په مخ باندې غځول کیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد هم ټینګار کړی چې باید انتخاباتو ته چمتووالی ونیول شي. افغان حکومت وایي د سپتمبر 28 باندې انتخاباتو ته پوره چمتووالی لري او هم هڅه کوي چې طالبان د هغې تګلارې له مخې چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې تصویب شوي د سولې خبرو ته راوبولي.
موردل چې افغان او امریکایي مقامات پر خپل وخت افغانستان د ولسمشری ټاکنو په دایرهولو ټینګار کړی دی. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په کابل کې ده. د دې ترڅنګ د سولې پر مسلې هم له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي. د اورزګان ولایت چارواکي وایي د ترینکوټ او چوری ولسوالۍ ترمنځ لارې د ټرافیکو پر مخ خلاصه کړې ده. د لارې د تصفیې لپاره پوځي عملیات شوي دي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت سیمې ته ورغلی.
د افغان پوځیانو سره په زغروالو ټانګونو کې د ترینکوټ شار اړوند چینو هغه سیمو ته روان یو کوم چې افغان او بهرني ځواکونو په ګډه په تیرې یوه هفته کې د وسلوالو طالبانو د شتون څخه لسیمې څخه پر تیرېدو د سړک پر یوه غاړه او بله غاړه نړېدلې لوټي لوټي کورونه د یو لویې اوږدې جګړې کیسه کوي. کله چې د جګړې اصلي سیمې ته ورسېدو او هلته مې د نړېدلې کورونو څخه کلیپونه اخیستل نو د انسان غږ مې تر غوږ شو چې زګیروی دی. زما تر څنګ د سره صلیب یو کارکوونکي هم روان و. هغوی هم دا غږ واورېدي نو سمدستي یې لوټې سره وشنلې چې ګورم دوه انسانان ترې لاندې دي. یو لاله مخکې وژل سوی او د یوه هم وروستۍ سلګۍ دي. دوی په ځانونو پورې مهمات تړلي وه او وسلې هم تر څنګ پرتې وې. د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجري په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې دا وژل سوي وسلوال طالبان دي. نوموړي وویل چې په دغه دوو کسانو کې یو د مومن نعمان په نوم د وسلوالو طالبانو مهم قومندان هم دي.
این موقعیت را که ما شما قرار دادیم 3 سال میشه که خط مقدم جبهه بوده. البته
په دغه سیمه کې چې موږ او تاسو قرار لرو له تیرو درې کلون رئیس د جګړې لمړی کرښه طالبانو د ملکی خلکو کورونه د مرچلو په توګه کار موږ په پازل د خدای په تیرې وافته کې افغان پوځیان او زموږ د نړیوالو همکارانو په مرسته مو د سیمه د وسلوالو طالبانو لښتون څخه فاکه کړه او تاسو ګوري چې د وسلوالو طالبانو جسدونه هم تر خاورو لاندې. کومندان وایي د یادو عملیات پر مهال د ترینکوټ او چوری ولسوالۍ ترمنځلوی لاره هم د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. نوموړي وایي د یادو عملیاتو پر مهال افغان پوځیانو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د سیمې د خلکو که څه هم کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي وه خو دوی زیات خوشحاله وه چې سیمې یې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه فاکې سوي.
مخکې دا مون چې کچې اوس خلاص او پیلم اوس ډیر خوشحاله یو ځکه چې مخکې چې دښمن دلته موقعیت درلودې موږ ډیر سخت په تنګ وو. د هغو درسه موږ د باندې نه سو راوتللی، خپلو پښتو ته مو ادامه نه سو ورکولی. اوس پیلم چې امنیتي ځواکونه راغلي دي موږ د دې اوس خو دا هیله لرو چې تر څو موږ ته دغه مون چې کچې امن کې او مخکې پوستې واروي د مخکې پوستې را دې خوا ته باید دغه مینونه چې دا ځکه چې کوم دښمن دغه موقعیت درلودې دلته ډیر سخت مینونه پټ دي در دې دیوالو لاندې موږ ته باید دغه مینونه خونسا کې تر څو موږ خپل اجي ژوند ته ادامه ورکړو.
یعنی دوه خوشحاله یو چې بیخي موږ په عمر کې هم دغونه خوشحالي نه دی لیدلی که موږ چې دا منتکاره خلاصه دوه خوشحاله یو.
د جګړې د لومړي کرښو سرتیرو بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې سوله وکړي که نه نو وبه یې ځفي. دوی وایي وسلوال طالبان ورسره د مخامخ جګړې توان نه لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د چینو سیمه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به احمد تکل راته وی چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
فارن پالیسی خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې په یو مطلب کې چې سرلیک دی افغانان نارینه او ښځې پر احتیاط څغوړي، لیکلي دي چې کار او تعلیم د دوی لومړنۍ غوښتنې دي. خو خبرونه د مطلب په دوام په دې اړه سپارښتنې کوي چې لویدیز د دې حق د یقیني کولو لپاره له طالبانو سره څنګه ګډ کار کولای شي. خبرونه په مسکو کې د طالبانو او افغان سیاستوالو په وروستۍ غونډه کې د طالبانو د استازي حیرانوونکو څرګندونو ته چې وی ویل دوی به د هیواد په اساسي قانون کې د اصلاحاتو پر مهال د ښځو د تعلیم او کار د حق ملاتړ وکړي اشاره کوي او لیکي چې د طالبانو د دژمنې په اړه د شک لپاره دلایل شته. خو د مطلب لیکوال لیکي چې له دې سره سره باید طالبانو ته موقع ورکړل شي څو خپل د دژمنه عملي کړي، ځکه دا هغه څه دي چې اکثریت افغانان یې غواړي. فارن پالیسی د افغانستان په ختیځ کې د هغې څیړنې د نتیجو یادونه کوي چې ښایي په کلیوالو سیمو کې ښځې او نارینه غواړي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې شي او ښځې کار وکړي، او سربیره پر دې باور لري چې په دې برخه کې پرمختګ د سولې لپاره مهم دی. په داسې حال کې چې د خبرونې په وینا عمومي باور دا دی چې ګنې اکثر افغانان د ښځو د حقونو ملاتړ نه کوي. فارن پالیسی زیاتوی ځینې ازادۍ چې د افغانستان اساسي قانون د ښځو لپاره منلي حتی په ځینو لویدیځو هیوادونو کې لا نشته. خبرونه د اساسي قانون 22مه ماده چې د ښځې او نارینه د انډول حقونو ضمانت کوي د مثال په توګه یادوي. په داسې حال کې چې په دې اړه د امریکا په اساسي قانون کې د اصلاح طرحه تر اوسه لا نه ده تصویب شوې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل وروستۍ غنه کې په یو مطلب کې د یو دردیدلي پلار مرتضی احمدی کیسه کړې ده. د احمدی لور مهسا په 13 مارچ میاشت کې په کابل کې وتښتول شو او وروسته بیا ووژل شو. نیویارک ټایمز د مهسا د نږدې خپلوانو په حواله لیکي د مهسا پلار د هغو افغانانو له ډلې دی چې د افغانستان په اوږده جګړه کې د کورنۍ غړي نه دي زیانمن شوي، ځکه نه یې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې دنده درلوده، نه طالبانو تښتولي او بیا یې تابوتونه کور ته ورستولي، نه په کومه انتحاري چاودنه کې وژل شوي او نه د سیالو ډلو ترمنځ په جګړه کې گیر پاتې شوي. خو په مارچ میاشت کې یو ورځ ناڅاپه وګرځېده او شپږ کلن لور یې د پیسو د هغو بنډلونو په خاطر وتښتول شوه چې د بهر ورځ په شاهزاده سرای کې د صراف په توګه د کار پر مهال وړل راوړل. تښتونکو د هغې د خوشې کولو په بدل کې لومړی درې لکه ډالر غوښتل، خو وروسته یې ویل چې په یو لک ډالرو هم قناعت کوي. خو د احمدي لپاره د دومره ډیرو پیسو برابرول ناممکن کار و، نو ځکه تښتونکو د دې لپاره چې افشا نه شي مهسا ووژله. نیویارک ټایمز د مطلب ترڅنګ د احمدي عکس هم په داسې حال کې چې د کورنۍ له دریو غړو سره د مهسا قبر ته ورغلی له څو نورو عکسونو سره چاپ کړی دی.
د ننګرهار په دروي ولسوالیو کې لشنبې راهیسي روغتي کارکونکو کاري اعتصاب کړی. د موضوع په زیاتو سیمو کې ولسی خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. شاه محمود شنواری راپور لري.
د ننګرهار په شیرزاد، خوګیانو او حصارک ولسوالیو کې روغتي کارکونکو کاري اعتصاب کړی او په دې ولسوالیو کې ټول روغتي مرکزونه بند دي. د خوګیانو قومي مشر ملک نور محمد وایي د غولرو پرتو ولسوالیو خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي او ولایتي ادارې دې ستونزې ته ژر د حل لار ولټوي. په دې ولسوالیو کې روغتیایي کارکونکي وایي چې دوی له ډیر پخوا راهیسې د خپلو حقوقو لپاره غږ پورته کوي خو هیڅ غور پرې نه دی شوی. دوی وایي روغتیایي مرکزونو ته د کمو درملو امکاناتو لیږل او ډاکټرانو ته په وخت د ماشونو نه ورکول مهمې ستونزې دي. د روغتیایي کارکونکو په استازولۍ ډاکټر شیرافضل وایي دوی پخوا هم د خپلو حقوقو غوښتنه کړې وه ولی رسیدنه ورته نه وه شوې.
ترڅو د موږ دغه غوښتنې ونه منل شي په روا شکل باندې نو موږ مجبوري بیا د ولایت دروازې نه هم ورشو، هلته نږدې له دې خبرې ورته وکړو، ځکه
چې
د ورته وخت کې د ولایت وین عطاالله خوګیانی وایي ولایتي ادارې دا مسله د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو سره شریکه کړې او د حل غوښتنې ترې کړې.
موږ هڅه کوو چې چارې د دوی دوام پیدا کړي، ولې د دوی ستونزه چې ده وړاندې هم ولایت مقام سره شریکه شوې ده، د ولایت مقام له لورې وزارت سره هم شریکه شوې ده. هڅه دا ده چې یو قناعت رامنځته شي او اوسنی احتجاج پای ته ورسیږي.
د ننګرهار د شیرزادو، خوګیانو او حصارک ولسوالیو کې شاوخوا 22 لوی او واړه روغتیایي مرکزونه فعال وو چې د ډاکټرانو د کاربندیز له امله اوس تړل شوي. د سیمې خلک وایي ولایتي اداره دې هڅه وکړي چې د روغتیایي کارکوونکو مشکلاتو ته رسیدنه وکړي، کنه د دې مرکزونو تړل کېدو سره خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي.
مومردل چې د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې روغتیایي کارکوونکو احتساب کړی دی. بلخوا پرون د خوست ښار دوکاندارانو د اعتراض په بڼه ښار تړلی وو. دا چې ستونزه څه وه، نجیب الله الوخیل براته وایي.
د یک شنبه پر ورځ د خوست ښار دوکاندارانو او کاروباریانو د ولایتي ادارې او د ښاروالۍ ریاست د چارواکو لخوا د دوکانونو د اوسپنې صادرو څخه د جوړو سیورو د ماتولو په اعتراض کې ښار تړلی وو. اعتراض کوونکي د ښار په کوڅو کې وګرځېدل او همداشانې د ښار په ګڼمیشته سیمه سرګردان چوکې یوه اعتراضي غونډه هم جوړه کړه. د خوست د ښاري اتحادیه وطن مشر جمال تڼي آزادۍ راډیو ته وویل
په امر لګدلې دي د چدر د به امر رنګ کړی دي په پښتنې رنګ کړی دي چې د خسرای ډالر کوړی نه وي پاینده کې د اتحاد سره دا سیری نه وي چې زه به هر غښتنه هر پیسې لا چې کوم د اتحاد په خوکه وي کوم یې پرای میک بزورم باندای همې دنده خبرې دي.
د ښار دوکاندارانو ویل لکه څنګه چې دوی پر ځان قانون پلی کوي، په همدې ډول حکومتي ادارې هم باید قانون ته ژمنتیا ولري.
دکاندار هغه څوک دی چې دولت پروش کې 15 روپۍ ورچوي، بورډ او درشي مالیه ګمرک او شرولي پرې کوي، دا پیسې ورکوي. نن چې دا تختی شوی دو کولی کړی دو که شروار کړی دو که هر ادارې کړی دو ولس له بخښنه غوړي بخښنه ترڅنګ د څومره مصارف چې شوی دي دا به ورته اداره جوړوي.
لاریون کوونکو معترض دا هم ویل چې د ښار د اوسپنې صادرو سیوري د شپې لخوا مات شوي او له دې سره دوکانونو ته هم زیان اوښتی دی. د محمد رئی میاخیل په نوم د ښاري سنفونو یو استازی وایي
د دې اساسي بنیاد دا دی چې موږ څوبره د ښاروالۍ د ریاست نه دا غوښتنه وکړه چې په دې ښار کې غیر قانوني پیسې خوسته کېږي، د سړک په مانځې رډۍ درول دي، پیادراوي کې ټپرې جوړې دي او دغه اداره د دې نه ټیکس خولي. نو دا چې دوی وپېدل چې دا ښاریون دا شاینه پرېږدي، دا هغه مظلوم دوکاندار قانوني دوکانونه ورلان کړل.
بلوري ته ولایتي ادارې د شنبه په ورځ رسنیو ته د حکومتي ادارو یوه ګډه اعلامیه لیږلې وه چې په هغه کې د ښار د نظم، پاکوالي او ښکلا لپاره د ځینو اقداماتو یادونه شوې وه او له ښاریانو یې غوښتي ول چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. که څه هم د سیابانو په ماتولو د ښار دوکاندارانو او کاروباریانو اعتراض کړی، خو په ټوله کې ولس او ښاریانو په کراتو غوښتنه کړې چې پیاده روونه خلاص او د پیاده روونو سیابانونه ځکه لري کې چې دوکانداران توکي ورزوړند کوي او تلونکو کسانو په مخ کې مزاحمتونه پیدا کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله څېړو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د بلوچستان ایالت په گوادر کې پر یوه عصري هوټل د وړې مبرزي حمله چې په کې 15 کسان وژل شوي وغندله او ویلې دي چې دا د اقتصادي پرمختګ د سبوتاژ یوه هڅه وه. عمران خان پرون په یوه بیان کې ویلي چې پاکستان به هیڅکله د دغو هڅو بریا ته اجازه ورنه کړي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په بلوچستان کې د وړمې ورځې برید د اقتصادي پروژو او خودکفایي د سبوتاژ یوه هڅه وه. د پاکستان صدارت په یو بیان کې د خان په حواله ویلي چې هیڅکله به د دغو هڅو بریالیتوب ته اجازه ورنه کړل شي. د پاکستان پوځ وایي چې په گوادر کې په یو عصري هوټل درې واړه حمله کوونکي وژلې دي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر یا ایس پی آر وایي په برید کې د هوټل څلور کارکوونکي او د پاکستان د سمندري ځواکونو یو افسر وژل شوي. ایس پی آر وایي په ژوبلو کسانو کې څلور پوځیان او دوه د هوټل کارکوونکي شامل دي. د بیوزلي ایالت بلوچستان بندري ښار گوادر چې پکې وړ مورس پیرل کانټیننټل هوټل تر برید لاندې نیول شوی و، د چین د پانګونې د پروژو عمده سیمه ګڼل کیږي. دغه پانګونه د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پروګرام په چوکاټ کې شوې ده. دغه پروژه چې ارزښت یې 8 میلیارد ډالرو ته رسیږي، پکې یو بندر، هوایی ډګر، لوی لار او روغتون شامل دي. د پروژې عمده هدف له عرب سمندرګي سره د چین د شینجیانګ ولایت تړل دي. د بلوچستان یو بیلتون غختون کې ډلې د بلوچستان د ازادۍ پاوز د دې حمله مسولیت منلې او ویلې دي چې هدف یې چینایان او نور بهرنیان وو. په اسلام آباد کې د چین سفارت د بریډ غندلې او د پاکستان امنیتي ځواکونه استایلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم پاکستانی پوځیان استایلي چې د خبره د ډیرو قربانیو مخینه ولیدا. بلوچ بیلتون غختون کې لکلون راهیسې تورند چې لتیلو ډک بلوچستان کې یو اندازه بریډونه کړی دي. بلوچ بیلتون پال د دغې سیمې د طبیعي زیرمو په عادلانه ویش ټینګار کوي. ګڼې نورې توندلارې ډلې هم په بلوچستان کې فعالیت کوي.
په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز تیر ماښام له ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره د سولې او د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مسایلو خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت د ټلویزیوني خبرونو د پخواني ویاندې منی منګل پر وژل کېدو خواشینی وښوده. په ننګرهار کې د دریو ولسوالیو شیرزادو، خوږیانیو او حصارک روغتیایي کارکوونکو له دریو ورځو راهیسې کار بندیز کړی دی. دوی وایي چې ماشونه پر وخت نه ورکول کېږي او امکانات یې کم دي. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د دریو کلونو لپاره پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د نوې مالی مرستې د بستې پر ورکولو موافقه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو مسکو ته په سفر ځي. دا د امریکا د یوه عالي رتبه ډیپلومات په توګه روسیې ته لومړی رسمي سفر دی. او ستیفو پیندروفسکی پرون د شمالي مقدونیا د نوي ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. هغه په خپل هیواد کې چې په ژوره توګه پر ډلو ټاپلو سره ویشل شوی د پخلاینې غوښتنه وکړه. تاسو آزادي رادیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د سهار 8 بجې څه باندې 6:20 دقیقې شوې.
د ژوند رنگونه
درنو وریدن کو زدا شبا د سروبی ولسوالی د ګوګا منډی په سیمه کې د هغلار د چکابل جلبات خلک زی راضی پی خودل ته ټیکری خرڅیږي د لارې په سر باندې. له غزوان سره به خبرې وکړو چې د دلته ټیکری خرڅوي. نوم دی؟
نوم احمد الله ده او د ګوګا منډی اوسیدن کایم. بس دا ټیکریم لګولې دی او بس.
څومره وخت شو چې دا کار کوي؟
دا خو یو نیم کال به شاوخوا ته کیږي. دا ته موږ پام راوخته ده. مکه واخو دی خو بل جاته مزدور.